استفاده دا د فساد هغه ډولونه دي چې پاړه نږدې هر ورځ یو څاوریدل کیږي. همزولو وایي چې په یوه ټولنه کې فساد هله عام کیږي چې خلک له روا یا قانوني لارې خپلو حقونو ته ونه رسیږي او د ډول ډول دلایلو له کبله مجبوره شي چې په ناروا یا په غیر قانوني لاره خپل حق ترلاسه کړي. ځینې بیا داسې هم شته چې هم یې غوښتنې غیر قانوني وي او هم په ناقانونه یا د فساد په ډول د نورو حقونه هم پیمالوي. افغاني ټولنه هم له دې پدیدې پاکه نه بلل کیږي. ملګرو، د څو کاله پخوانیو رپورټونو پر بنسټ افغانستان په فساد کې لومړی هیواد بلل شوی دی او لای هم په فساد کې د ښکېلو هیوادونو له لسته نوم نه دی ایستل شوی. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی په دې اړه څه ګیلې معنی لري.
لما ساحل ما د کابل پانتون محصله چې افغانستان جنگ زپل دی او د فساد سره مخ دی او په فساد کې ډېر لوړ مقام هم لري. نو رشوت خوري د خلکو نه چې کیږي په یو مقرره کې دا یو نفر وګوري بیخي غریب وسی ماشم دومره نه مګم ښه کور لري موټر لري او ژوندګي هم ډېره جوړه واضح معلومیږي چې اتمن دا رشوت اخلي چې دومره ډېر پیسې لري.
د اقتصاد پوهنځی محصله یم د کابل پوهنتون. مثلا کانکور په پروسه کې چې ډېر فساد کیږي هغه شاګردان چې حق دی هغه نه کامیابه کیږي او هغه خلک چې حق نه دی او د واسطې په زور او پیسې په زور راځي چوکیګانې نیسي.
ناصر صدیقی زه محصل یم. فساد بعضې وختونه اوس سره مخامخ شوي یو کیسه یې دغه وه چې یو ورځ مې د سړک په غاړه کې یو ترافیک مې ولیدې چې یو موټروان یې رشوت اخیسته. اسناد جالي یې و یو وخت یې تېر شوي و هغه نه پیسې واخیستې.
د افغانستان اداري فساد سره د مبارزې ملي اداره هم مني چې په مختلفو کلونو کې د فساد د پیښو کچه له یو تر بل کاله لوړه شوې ده. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر عبدالقهار فاروخ سیار وایي چې په 1983 کال کې د اداري فساد 6، په 1989 کال کې 409 او په 1992 کال کې د دغو قضیو کچه 1400 ته لوړه شوه. ښاغلی سیار زیاتوي
در کنار از اینکه ما قضایا را بررسی میکنیم بخش دیگری داریم به عنوان
د دې ترڅنګ چې موږ د فساد اړوند قضیې څېړو د شکایتونو د اوریدلو برخه هم لرو. د برښنالیک د موبایل او د شکایتونو د صندوقونو له لارې موږ د فساد اړوند موضوعګانو په اړه شکایتونه او نیوکې ترلاسه کوو چې تر اوسه نږدې 6000 شکایتونه رارسېدلي دي. په ټولیز ډول که ووایم نو له 1980 کال څخه مو د 1993 کال تر نیمایي پورې کابو 15000 قضیې څېړلې او کار ورباندې سوی دی چې ځینې څارنوالۍ یو شمېر قضایي ریاستونو او نورو اړوندو ادارو ته لیږل سوي دي. عموما د فساد په دغو قضیو کې بډې اخیستنه، اختلاس، له دولتي امکاناتو خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده، د اسنادو جال، په اداري چارو کې د ژبنیو او سمتي ملحوظاتو دخالت، تقلبي لاسلیکونه او د ځمکې غصب په څیر موارد شامل دي.
غصب زمین ها از قبل موارد است.
ښاغلی سیر همدار از وای ملګرو چې کڅه هم اوس د فساد په اړه ځینې نظارتي صلاحیتونه ترې اخیستل شوي خو بیا هم دوی له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو په مقصد ځینې پروګرامونه او د شکایتونو د ثبت شمیرې لري.
ما از طریق رسانه هم روشهایی را که اینا میتونند شکایت و اطلاعاتشون برای ما برسونن یادآوری کرد.
موږ د رسانه له لارې هم خلک خبر کړي چې له کومو لارو د فساد اړوند مسایل او شکایتونه را سره شریکولی سي او په دې اړه مو ځینې بینرونه هم چې چاپ کړي پکښې لیکلي مو دي چې کوم موارد فساد بلل کیږي. نو دوی کولی سي چې د 100 شمیرې له لارې، د ایمیل له لارې او د شکایتونو د هغو صندوقونو له لارې چې په مختلفو ادارو کې مویشه دي خپل شکایتونه راولیږي. شکایت کوونکی خپل نوم، د اړیکې شمیره او شکایت رالیږي او موږ یې څېړو. دوی د مطمئنه اوسي چې هویت یې په بشپړه توګه پټ ساتل کیږي.
هویت یې شکایت کننده یا اطلاع دهنده به طور کلی محفوظ است.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو، د طبيبانو په خبره کې د وجود کوم زخم ناسور شي باید هغه ځای له وجوده پرې شي، کنه نو هغه ناسور به نور وجود ته وغځيږي او ښایي د انسان په مرګ تمام شي. ځینې ځوانان په همدې هڅه را بیدار شوي ملګرو چې د فساد ناسور د خپلې ټولنې له وجوده پرې کړي. د ځوانانو د خپل هنر نقاشې په برکت له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د دې مبارزې نوم دی زه تا وینم. د دوی د فعالیتونو په اړه وروسته غږیږو. خو راځئ لومړی له یوه محصل ځوان محب الله حنیفي څخه واورو چې د له دغو نقاشیو څه زده کړي او دی څه ډول مبارزې ته هڅېدلی دی.
دا کارونه چې ما ولیدل لومړي ځل لپاره په ښار کې نو ما ته ډېر زیات خوند راکړ او دې ته زه زیات وهڅولم چې زه لیکنه وکړم یا لنډه کیسه ولیکم. مثلا یو لیکوال دا په یوې لنډې کیسې سره خلکو ته پیغام رسولی شي چې دا کار مه کوئ، یعنی مثلا رشوت مه اخلئ. یو سندرغاړی ده هغه یو سندر وای خلکو ته وای چې یعنی تاسو رشوت ماخلی، یا دینی عالم د چې په منبر باندې غږ کوي چې تاسو بډای ماخلی، رشوت ورکول او رشوت اخیستنه دا یو ښه کار نه ده.
دوستانو، سټریټ آرټ چې د کوڅې هنر یې هم بللی شو، داسې هنر دی چې نقاش د ښار او د کلي کوڅو پر دیوالونو د یو خاص هدف لپاره انځورګري کوي. د دغه هنر دوه پالونکي افغان نقاشان کبیر مکمل او امید شریفي دي. دوی چې 15 کسیزه ډله لري، خپل دغه خوځښت یې د هنر سالار نوم ورکړی دی، او په دې وروستیو کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د کابل ښار په مختلفو ځایونو کې یو انځوریز کمپاین پیل کړی دی. د دغه خوځښت یو بنسټګر کبیر مکمل وایي چې موږ د خپل هنر پر مټ غواړو خلک مثبت بدلون ته وهڅوو.
په افغانستان کې په هر ساحه کې موږ ضرورت لرو کنه چې خلکو په فکر کې بدلون راشي. هنر خلکو ته یو خوب ښیي، خوب د آینده وګوري، یو شی چې بهتره وي له دغه نه چې اوس لري. دغه بیا د آرت کمپاین ده، دا په نامه دی زه تا وینم یا متره میبینم، او رشوت خور د خدای او د خلکو له سترګو پناه نه ده. کمپاین ده چې موږ د خپله لخوا تمویل کړی، او ټول خلک چې پکې کار کوي داوطلب خلک دي. خپله دولت ته هم سړی وښي، او بین المللي جامعې ته هم سړی وښي چې که اراده موجوده وي خپله سړی کولی شي اصلاح راولي. یعنې موږ منتظر د دونو سو چې کومې ادارې نه موږ ته پیسې ورکوي چې موږ دا کار وکړو.
د دغه هنري خوځښت یو بل بنسټ ایښودونکی امید شریفي د دې ځواب راکوي چې کله دوی دغه انځورونه کاږي نو د خلکو عکس العمل څه وي.
زمانی که موږ استاد می شدیم، مثلا یک جوان یک روز آمد ورقات دست
موږ چې هلته ولاړ وو، او یو انځور به مو نقاشي کاوه، نو مختلف خلک به راتلل او یو نظر به یې ورکاوه. یو ورځ یو ځوان راغی، په لاس کې بنډل کاغذونه هم، ویل فلانه ادارې ولاو مجبور کړم او د کار د خلاصون په بدل کې $10,000 رانه واخیستل، څوک به ماته انصاف راکړي؟ موږ سره جواب نه و. بل ورځ یو سپینګیری راغی او ویل چې تاسو به دغو کارونو ته څوک په آرامه پرې نږدي، ځکه چې د دوی وجدان ځپل کیږي. او یو پیغله یو ورځ راغله، موږ له ملي اردو څخه د ملاتړ په هدف د یو سرتیري عکس ویسته. هغې ویل چې نن سبا ټول کار پیسې کوي، د دغه سرتیري عکس څه کوئ؟ د پیسو عکس رسم
کړئ.
ملګرو، د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعال ځوانان هم په دې نظر دي چې دوی د فیسبوک او نورو خواله رسنیو له لارې هم د فساد پر ضد مبارزه کولی شي. څو ځوانانو خپل نظرونه او خاطرې راسره شریکې کړي دي.
نوم می عبدالله جاوید، د کابل پانتون محصل یم. ځوانان او د جامع نورې طبقې چې کله فساد ویني، د غوی نه مثال عکس تی واخلي، ویډیو تی وکړي، غږ سب کی ثبوت ولري، دا څوک چې فساد کوي، دا څوک چې پرشوت او په اختلاس په دوشانو کې لاس لري، هغه تر څو افشا شي، کولی شي د فیسبوک د لارې، د نورو ټولنیزو شبکو د لارې شریکي کی. مثلا فیروز قضیه چې ودا فیسبوک کې ډیره زیاته مشهور، نو ځکه د قضیه جدي تعقیب شو،
لیکري کولی شي، لاریون کولی شي. لکه زه یو قصه تاسو ته وکم چې یو ورځ عملی موټر او پولیس غوښتل د دینه واخلي، چې وای چې تنا تاسو پریده ما د لار کې نور لاره بنده وا. نو په دې وخت کې چې کله هغه رشوت اغسته، د الکانو عکس واغسته د پولیس او د نفر، نو هغه وخت کې پولیس ورته ویل چې عکس پاک از بیرته پیسې در کوم، او تاسو پریده ما چې باید لاړ شئ. د دې نو
ځوانان کولی شي چې ګډون وکړي په بعض برنامو کې د فساد لري په ضد مقاله نویسی برنامو کې. ما خپل عملا په همدغه برنامو کې اشتراک میکړی ده، او ښه نتیجه هم راته ورکړی ده. یو خوشنۍ پیدا کړی ده چې کوم موضوعات نه ډډه وکړم، او بل بعض کسان سره چې غواړي واقعا فساد داری په ضد مبارزه وکړي هغوی سره آشنا شوي.
دوستانو، دغه زړور ځوان یوازې دا بې زړهتوب وکړ چې نوم یې راونه خود. نوره یې د اداري فساد په اړه داسې یوه خاطره راسره شریکه کړه چې تاسو واورئ.
په یو دولتي اداره کې له فساد سره مخامخ شوی یم. په لومړی کې ما ځان تیر راوسته، یعنی ما ورته ونه ویل چې زه سید اداره شوت، زه تا در کوم. څوک ځلې ماته یادوري وکړه چې ته ماته د ما حق راکړه، یعنی ګواکې داسې د دای له ما سره شریک ده. نو زه ډېر مجبور شوم چې ده ته باید زه یو څه ورکړم. مخکې له دې چې زه ده ته پیسې ورکړم، په پیسو مې نمبر وو، او د مربوطه ادارې له امنیتي چارواکو سره مې خبره وکړله. ما چې کله پیسې ورکړې، دی دفتا امنیتي نفر ونیو، بویې ته پوښتنې پوښتنې ته وکړې، استلام ته وکړه. خو د زیاتو واسطو زور له امله له 2 ساعتو وروسته سړی خوڅه.
یعنی تاسې خپله هڅه وکړه؟
موږ خپله هغه سای بندګي موږ ادا کړله. له هغه نه وروسته تقریبا تر ډېر وخته پورې په هغه اداره کې د خلکو کار ډېر په تېزۍ سره مخ روان و.
وایي عادت بدلیږي خو فطرت نه. د رشوت یا د بډو اخیستل که د دې سړي عادت هم شوی وي، له دې پیښې وروسته ښایي یو پټ ډار له ځانه سره ولري ملګرو. ځکه خو یو ځوان صاحب نظر سید رحمان نیازی وایي چې په
ډیر واور کې خلک د لومړی لارې ستونکي پلونه تعقیبوي. دی وایي چې له فساد سره په اوسنۍ شرایطو کې مبارزه ښایي سخت وي، خو باید ځوانان په واور کې د هماغه لومړنی تللي کس غوندې د مشکل کار پیل لځانه وکړي.
زه فکر کوم چې د فساد په لمنځه وړلو کې ځوان اول باید پیل خپل ځانه وکړي. ممکن دی په ډیرو ځایونو کې له فساد سره مخامخ شي، د ژوند هم په ځیر مسایلو کې له خطر سره مخامخ شي، خو دا قرباني به ورکوي. لکه یو مثال زه وایم چې مثلا کله واور شوي وي خلک راوځي لیکلی نه، نو په دې کې اول ګوري چې څوک تللی ده، هغه د پښو خپونه معلوم وي. زه فکر کوم چې ځوان ته یوازې همدغه جرأت پکار ده چې د لومړي ځل لپاره د فساد په ضد خپل هم فساد نه پاک اوسېږي، او څوک چې فاسدین دي د هغوی په خلاف هم غږ پورته کړي. هغه خلک چې په ملت کې زړونه ډک دي او له فساد نه ځورېږي، خود به خود هغه د دې ځوان تر شا درېږي.
حمزول کبیر مکمل وایي چې افغان ځوانان دې یو پر بل مهربانه واوسي، د بهرنیو ادارو د مرستې پر ځای دې په خپله مټې راونغاړي او د خپل هیواد لپاره دې کار وکړي. دا پوښتنه چې تاسو په ځینو ځایونو کې د خان عبدالغفار خان او د مهاتما ګاندي انځورونه هم جوړ کړي، لدې مو هدف څه وو؟ امید شریفي ځواب کړي. موږ غوښتل چې دا په یو ملي خوځښت باندې بدل شي. لومړی کمپاین مو د مینې، د ویش او د سولې غوښتنه وه. دویم مو د عدالت غوښتل و چې د رنګ پر ځای مو په خپلو وینو انځورونه جوړ کړل. بل یو همدا د فساد پر ضد وو. یو بل مو د سرتیرو او د ښاروالۍ د کارکوونکو د نمانځلو او د هغوی د تشویق په خاطر وو. او بل هم د ملي څیرو معرفي وه چې موږ پکې د پاچا خان یعنی خدایي خدمتګار عکس جوړ کړ. او بیا مو د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري ګاندي انځورونه وویستل. غوښتل مو دوی په دې وپوهیږي چې هغوی په یوازې ځان څنګه مبارزه پیل کړه او څنګه یې د زرګونو رضاکاره ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړ. نو اوس ولې زموږ ترمنځ د دوی غوندې یو څوک نشي پیدا کېدی؟ پیدا کېدی شي، زموږ په تاریخ کې شته او موږ کولی شو چې هماغسې شو.
حالا چرا نیست؟ حال ما یې نمیره، میتونیم. د تجربه د تاریخ ما هست.
همزول په دې هیله چې د دې پدیدې پر ضد مبارزه یو ورځ رنګ راوړي او له فساده پاک افغانستان ولرو. نننۍ تاندې څنګیران غواړو. د خدای په امان.
بدل توائم